په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د زمری اسد 13 د اگست میاشتې 9مه. په پیل کې د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سیشن بخپور سوی، د بودیجې کموالي په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړې دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړې چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر شپېته فیصد زیات سي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 1500 کسانو سره د دوی په باسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمېر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخې اخیستو لپاره سریلانکا ته روانه سوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 23مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کېږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه، دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې 2 سرتیري او 3 افراطي وسلوال وژل سوي دي. د بلوچستان د ازادي پوځ چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده، په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د 2 پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل سول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسوه چې 3 مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل سول او 2 سرتیري ژوبل سول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یو چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او 2 سرتیري ووژل. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړې او د دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. دا اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 600 کیلومترو په فاصله لرې واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو سویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د مېشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. تیره اونۍ په مدیترانی سمندرګي کې د یوې کښتۍ د نسکورېدو په پیښه کې 140 پناه غوښتونکي مړه سوي. د رویټرز خبري اجانس د نننی راپور له مخې ژغورل سوو کسانو چې د ایټالیا لامدوسا ټاپو ته رسېدلي په دې باب خبرې کړې دي. انسیا خبري اجانس هم راپور ورکړی هغه 4 کسان چې له دې پیښې ژوندي پاتې سوي مرستندویانو ته ویلي چې د دریو ماشومانو په ګډون له 45 کسانو سره په کښتۍ کې روان وو. دوی ویلي چې دغه کښتۍ د تونس له هغې سیمې چې د پناه غوښتونکو د بحران عمده مرکز دی خپل سفر پیل کړ او تر 3 ساعته مزله وروسته یې کښتۍ نسکوره بیا ډوبه سوه. د روټرز په راپور کې راغلی چې د ایټالیا ساحلي ساتونکو په دې باب له تبصرې کولو ډډه وکړه. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقه به د جمی پورس چې د اگست میاشتې 18 نیټه کېږي ترسره سي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 6مه پیل شوی، د 2 ټیمونه برخه لري. ټاکل شوی پیلو به د اگست میاشتې پر 6مه وسی. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه په راپورونه کې اوري د ژغورنې نړیوال کمیټې ویلي افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشري مرستو کمیدو له کبله د اړو کسانو شمېر 60% زیات شوی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل په کار نه دی. تیګار وایي د مرستو په چارو کې د طالبانو له لاسوهنو سره سره امریکا له 2 کلونو د افغانستان سره تر 2 میلیارد ډالرو ډېره مرسته کړې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان د هرمز له تنګي تر تېرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک هډې ته ورغلی. د خپرونې په 2مه نیمایي کې د لوبو له میدانه پروګرام خپرېږي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه تشره غلاست ورزود راپورونو برخه ته د ژغورنې نړیوال کمیټې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته د بشري مرستو د کمیدو لکبله د اړو کسانو شمیر شپېته سلنه زیات شوی. دغه کمیټه د اقلیم بدلون او خدماتو ته د خلکو د لاسرسي کمښت د افغانستان د اقتصادي بحران یو عامل بولي. دا به داسل کېده چې ځینې کسان وایي د نړیوالو مرستو کمیدل به د دې ستونزې لا پسې زیاتې کړي. په دې راپور کې پر همدې مسلې بحث شوی.
د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د بشري مرستو د بودیجې له کمیدو وروسته د افغانانو د اړتیاو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه سازمان د راپور پر بنسټ 10 میلیونه افغانان مرستو ته سخت اړتیا لري. دغه کمیټه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د بشر دوستانه مرستو کمښت، د اقلیم بدلون او خدمتونو ته د لاسرسي نشتوالی د افغانانو د اړتیاو د 60% زیاتېدو لاملونه بولي. د دغې کمیټې د راپور له مخې سږ کال دوی له افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې 20% بودیجه ترلاسه کړې، په داسې حال کې چې تېر کال دا شمېر 40% و او د روان کال له جنوري تر اپریل میاشتې د بودیجې کموالی د دې لامل شوی چې 2 میلیونه کسان د تېر کال په پرتله لږ بشري مرستې ترلاسه کړې. آی آر سی دا هم ویلي چې په افغانستان کې 80% اړمن ښځې او نجونې جوړوي. په افغانستان کې د آی آر سی مدیرې سلما ابن عیسا په یوې اعلامیه کې ویلي هغه خلک چې پخوا یې دندې درلودې او پر ځان بسیا وو اوس پر بشري مرستو تکیه کوي او ډیری کورنۍ نور خپل د خوړو د تامینولو توان نه لري. نوموړی دا هم ویلي چې له نن څخه 2 کاله وروسته به د افغانستان اقتصاد له نړیوالو سیستمونو ووزي او 28.8 میلیونه خلک به بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان له خپلو ستونزو شکایت کوي.
از روز کې طالبا پایشه تا کابل مان کې نه رفتیم وظیفه، نه شوبه را دیدیم، نه دفتر را دیدیم، ناظری، نه معاش.
د غزنی ولایت اوسیدونکې صبره وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاره او په کور ناسته ده. د دې په خبره نوموړی په تېر جمهوري نظام کې پوځي افسره وه او 60,000 افغانۍ معاش یې درلود. صبرې د خپل ژوند اوسنی وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
شرایط اقتصادي ما زیات خراب است، حتی نمیشه میوه او ترکاری.
زمونږ اقتصادي حالت ډیر خراب دی، ان میوه او ترکاری نشو اخستلی. د ماشومانو زړه کیږي که ناروغ شي ډاکټر ته نشم ور وړلی، همداسې پرېږدو څو خپلی ښه شي. د ټولو حالت همداسې خراب دی، ډیری وخت د 2 میاشتو کرایه په موږ پاتې کیږي. که نړیواله ټولنه خپلې مرستې ودروي انساني تلفات به په افغانستان کې زیات شي.
نه یاقت کنه، واقعا تلفات انساني د افغانستان بسیار زیات میشه.
نظیفه هم په کابل کې په یو خصوصي انسټیټیوټ کې استاده وه چې د طالبانو حکومت لخوا د سلګونو نورو ښځو او نجونو په څیر له کار کولو منع شوې ده. دا وایي چې کور کې د ډوډۍ ګټونکی نه لري.
وضعیت اقتصادي خیلی خراب دی، چون د یک خانواده
اقتصادي وضعیت مو ډیر خراب دی، ځکه په یو لسیز کسیز کورنۍ کې ژوند کوم. د نظام له بدلون وروسته په کور کې ناستم او اقتصادي وضعیت مې لا خراب شو. شرایط خراب دي، کار نه پیدا کیږي. د اقتصاد کچه مو مخ په کمیدو ده، ځکه مرسته نشته، کار نشته
شده میره، چون کمک نیست، وظیفه نیست.
د اقتصادي چارو پوه زرش حافظي د افغانانو د اقتصادي ننګونو اصلي لامل په سیاسي تعاملاتو کې ستونزې ګڼي.
مشکل اساسی مشکل در تعاملات سیاسی
است. بنسټی د ستونزې په سیاسي تعاملات کې ده. یو ځل د سیاسي تعاملاتو ګټه خلاص شي، دا به په یاد ولري چې افغانستان به په یو صنعتي تولیدي او صادراتي هیواد باندې بدل شي.
صنعتي تولیدي او صادراتي تبدیل خواهد شد.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې وروسته د ښځو په ګډون ګڼو کسانو له ازادي راډیو سره په مرکه کې په وار وار ادا کړې چې خپلې دندې له لاسه ورکړې او له جدي اقتصادي ننګونو سره مخ دي. تر دې مخکې هم د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداری ورکړی و چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او د اکتوبر تر میاشتې پورې به هره میاشت یوازې 5 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل ماکال په یو تازه ټویټ کې ویلي چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د تعلیم په مخنیوي سره وښوده چې له دوی سره تعامل او د اړیکو عادي کېدل په کار نه دي. په فراه او بغلان کې ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نمونه خبره سي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو بهیر بند کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د طالبانو له لوري له دریم ټولګي څخه د پورته نجونو پر زده کړو د بندیز له امله اندېښنه ښودلې. مایکل مککال د سه‌شنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویسټ او د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي رینا امیری ترمنځ له لیدنې یوازې 15 ورځې وروسته طالبانو له دریم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. د مککال په وینا طالبانو په خپلو کړنو سره وښودله چې له دوی سره د اړیکو عادي کول او تعامل پکار نه دی. په همدې حال کې په فراه ولایت کې یوې سرچینې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته تایید کړه چې طالبانو د هغه دوه خویندې چې عمرونه یې له 10 کلونو کم دي دغه ولایت کې ښوونځي ته له تګ منع کړي دي. په ورته وخت کې په بغلان ولایت کې یو شمېر نورو سرچینو چې د نوم له څرګندولو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته ادعا وکړه چې طالبانو دا موضوع له دوی سره په شفاهي ډول مطرح کړی ده. د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مککال او په یادو ولایتونو کې د خلکو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو طالبانو تل له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستلو په اړه ویلي چې دوی په دې برخه کې د خپل مشر د فرمان په تمه دي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې زکیې صدیقي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوې پریکړه غیر شرعي او منطقی ده.
ممنوعیت تحصیل
زما په ان لاله سکدو څخه پورته نجونې له زده کړو منع کول غیر منطقي، غیر شرعي او نا اسلامي دي. طالبان په دې لټه کې دي چې ښځې له خپلو ټولنیزو، بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې کړي. دلته د نجونو د عمر کوم حد نه دی ټاکل شوی او ښځې باید تعلیم ته ولاړې شي،
تعلیم وکړي او تحصیل وکړي.
جولیا پارسی چې یو اعتراض کوونکی او د ښځو د حقونو فعال ده پر نړیواله ټولنه تور پوری کوي چې په دې مسأله کې بې غوري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان هر ورځ پر افغان نجونو زیات محدودیتونه لګوي. دا په ډاګه کوي چې طالبان او د هغوی ذهنیتونه نه دي بدل شوي او دا همغه طالبان دي چې شل کاله وړاندې وو. دا په دې معنی چې دوی افغانستان افغانانو تیاره راتلونکي ته بیایي او د افغان نجونو راتلونکی تباه کوي. په دې برخه کې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه پام نه کوي او د دوی پام ورځ تر بله کمیږي.
د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو او ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو د نورو محدودیتونو ترڅنګ له دریم ټولګي او تر لس کلنۍ پورته نجونې ښوونځیو ته لتلو منع کړي دي. خو طالبانو په رسمي ډول دا خبره نه رد کړې او نه هم تایید کړې ده. که څه هم په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او فعالانو لخوا تل غبرګونونه ښودل شوي، خو طالبان دا د افغانستان داخلي مسأله بولي او ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه خوندي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي اداره یا سیګار وایي داسې مهال چې له افغانانو سره د مرستو په برخه کې طالبان لاسوهنه کوي، خو بیا هم متحده ایالاتونو تیر نږدې دو کلونو کې افغانستان سره 2.15 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. سیګار د امریکا کانګرس ته په خپل تازه راپور کې دا هم لیکلي چې دغه کومکونه د مرستندویو ادارو له لارې ویشل شوي، خو له دوی یو شمېر ادارو ویلي چې طالبان یې کارونو کې لاسوهنه کوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکو اداره یا سیګار وایي په مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې سره سره تیرو نږدې دوو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره نږدې 2.15 میلیارد ډالر کومک کړی دی. سیګار د امریکا متحده ایالاتو کانګرس ته خپل شپږم راپور کې چې پرون خپور شو لیکلي طالبان له افغانانو سره د نړیوالو له مرستو ناسمه ګټه اخلي او تر خواهی په ډیرو برخو کې سرغړونې کوي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو سازمان د څو چارواکو له قوله لیکل شوی طالبانو د مرستندویو ادارو په پروګرامونو کې نفوذ کړی او عملي نه دوی کارونه تر اغیز لاندې راوستي دي. د سیګار په راپور کې د متحده ایالاتو د سول انسټیټیوټ هغه څېړنې ته هم اشاره شوې چې پر بنسټ یې طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان د ادارو کومکونو ته د عاید دیوي سرچینې په سترګه ګوري. په راپور کې د یو شمېر سرچینو مرستندویو ادارو هغه څرګندونې هم راخیستل شوې چې سیګار ته یې ویلي په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه د دې لامل شوې چې اړمنو ته مرستې په ښه ډول ونه رسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیګار د نوي راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په بهرنیو مرستو کې لاسوهنه نه کوي او یوازې د همغږۍ په برخه کې همکاري کوي. په ورته وخت کې له بېلابېلو سیمو یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته خپلو ثبت کړیو پیغامونو کې شکایت کړی چې د طالبانو چارواکي د مرستندویه ادارو د سیمه ییزو مشرانو سره په ګډه مرستې په ناعادلانه ډول ویشي او طالبان پکې لومړیتوب خپلو پلویانو ته ورکوي. د دوی دا پیغامونه د ازادي راډیو په بېلابېلو خپرونو کې خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم سیګار او نورو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو په لاسوهنې نیوکې کړې وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې په راپور کې د افغانستان بانک فعالیتونو ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او د ترهګرۍ د تمویل او د پیسو مینځلو د مخنیوي وړتیا نه لري. سیګار کانګرس ته لیکلي تو دوی څېړنې ښیي چې د افغانستان بانک له مدیریتي ځواک سره مخ دی. خود طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د پولیس سیاست رئیس احمد جواد سداد نن رسنیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ. هغه وویل
بنان د قسمت مبارزه با پولشویی و د قسمت
د پیسو منزل او په مرکزی بانک د مسلکی کادرونو د شتون په برخه کې ستونزه نه لرو او د تل په څیر خپلو چارو ته دوام ورکوي.
کماکان به کار خود بانک مرکزی ادامه میده.
خغل سداد داسې مهال دا ادعا کوي چې همدا اوس د طالبانو د کنټرول لاندې د افغانستان بانک درې مهم کارکوونکي د امریکا متحده ایالاتو په تور نوم لړ کې ځای لري. د ویلو ده چې کانګرس ته د سیګار په شپیتم راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت، د بهرنیو ترهګرو ډلو ګواښ، د کوکنارو کښت او تر خواهی د امریکا متحده ایالاتو د مرستو د دوام یادونه هم شوې ده.
طالبان بیا ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ سواد پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې پاکستان تور لګولی و چې افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته پناه ورکړې ده.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د موجودیت او په پاکستان کې د نامنۍ په وروستیو پیښو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. نوموړي په دې اړه د طالبانو د حکومت په رسمي اعلامیه کې چې د مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي پاکستان باید خپل امنیتي وضعیت ته سمه پاملرنه وکړي. په اعلامیه کې راغلي د افغانستان حکومت یو ځل بیا خپل اصولي دریځ تکراروي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد د امنیت پر خلاف وکاروي. خو دا په دې معنی هم نه ده چې افغانستان د سیمې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل وي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز مشر جنرال آصف منیر دوه ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په بالاحصار کې یوې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت پاکستانی طالبانو ته په پناه ورکولو تورن کړ. جنرال منیر ادعا وکړه چې په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې افغانان ښکیل دي. ویل چې په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو ښکیلتیا د سیمې ثبات ته زیان رسوي. له دمخ کې یو شمېر نورو پاکستانی چارواکو هم ورته څرګندونې کړي. خو د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا شوې چې د دوی امنیتي ځواکونو تیر کال د داعش ډلې اتلس پاکستانی غړي چې په افغانستان کې چاودنې او بریدونه کول وژلي او لسګونه نور یې ژوندي نیولي. په اعلامیه کې راغلي ټول اسناد او شواهد له موږ سره شته، د دې پر ځای چې موږ پاکستانی لوري ته د پړېګو ته ونیسو خپل امنیتي تدابیر مو ټینګ کړي دي. په اعلامیه کې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د بریدونو د حل لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه شوې. په وروستیو کې په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو له زیاتېدو سره په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د موجودیت او ښکاره فعالیت په اړه د پاکستاني چارواکو ادعاګانې زیاتې شوې. افغان امنیتي او سیاسي شنونکي په دې اړه بېلابېل نظرونه لري. د امنیتي چارو پوه اسدالله ندیم وایي
اما به طور قطع حکومت طالبان
خو په قطعي صورت نه شو ویل کېدی چې افغان طالبان د پاکستاني طالبان په پاکستان کې بریدونه ته وهڅوي، ځکه افغان طالبان پوهېږي چې دا مسله خطر پېښولی شي، ځکه همیشه افغان حکومتونو ته د پاکستان له خاورې سر در جوړ شوی او طالبان دا درک کوي.
مسله بسیار جدي سي، طالبان دا درک میکنن.
دی وایي په پاکستان کې نامنۍ کورنۍ ریښې لري، ځکه د خبره دغه هیواد تل له مذهبي افراطیت نه په خپل بهرني سیاست کې استفاده کوي. د سیاسي چارو پو سمی یوسف زی به وای
بهتره دا ده چې دوی ډیپلوماسۍ لاري د پټي ډیپلوماسۍ لاري دغه مسائل حل کړي، او که حل نشي نو د دې امکانات شته چې دا مشکلات زیات شي. نو فلحال زه فکر کوم چې افغانان خپله داسې قوت نه ده، داسې حکومت نه ده چې هغه دا غوره وګڼي چې نورو هیوادونو ته د حکومتي پالیسۍ له مخې بریدګر ورولیږي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په ګاونډي پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې تر ډېره یې مسؤلیت پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي مني. نږدې لس ورځې وړاندې د پاکستان په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام د ګوند په یوه غونډه کې انتحاري حملې درې شپېته تنه وژل او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش وسلوالو منلی و. لدی وړاندې په تیره مئی میاشت کې بیا د پاکستان په بلوچستان کې د پاکستان د پوځ په یو مرکز د وسلوالو په حمله کې نه امنیتي منصوبین وژل شوي وو.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ مشر د هرمز له تنګي له تیرېدو وروسته په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواک اډې ته تللی جنرال مایکل ایریک کوریلا د اسد له 15 متر ولسمې پورې په توماس هادنر جنگي بیړۍ کې دا سفر کړی. هغه بیا په متحده عرب اماراتو کې تم سوی او هلته دغه هیواد د وسلولو ځواکونو له لوی درستیز جنرال عیسا سیف محمد المزروی سره کتلی دي. سپیولاستان اگزای او نور تفصیل.
امریکا په دې وروستیو کې زرګونه پوځیان په منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړی دي. تر دې تحرکات وروسته د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ سنټیکام مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا له هرمز تنګي چې ایران ته ډیر نږدې دی تیر شوی دی. ایراني سمندري ځواکونه څو واره په دې سیمه کې نورو تیرېدونکو بیړیو ته تهدیدونه کړي او کله کله یې بیړۍ درولي او عملي بندیانې کړي دي. امریکا په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې په دې سیمه کې د بیړیو د خوندي تګ راتګ او د ایران د ګواښونو د دفاع کولو لپاره پوځي جنگي بیړۍ سیمې ته ولیږي او هم د F-14 او F-15 پوځي جټ الوتکو مانورونه ترسره کړي. جنرال کوریلا د متحده عرب اماراتو د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي اړیکو د باثباته ماهیت او د منځني ختیځ په سیمه کې ګواښونو ته د پاملرنې د اړتیا په اړه خبرې کړې. جنرال مایکل ایریک کوریلا بیا وروسته بحرین ته تللی او هلته یې د بحرین له پاچا سره په کتنه کې د امریکا او بحرین ترمنځ د پوځي اړیکو د پیاوړتیا په اړه بحث کړی چې تاریخ د بحرین خپلواکۍ ته ورګرځي. په دې کتنه کې دواړو لوریو د منځني ختیځ د پیچلي امنیتي حالت په باب هم خبرې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پیاوړتیا په دې سیمه کې د شته ننګونو د له منځه وړلو لپاره اساسي حل بللی دی. جنرال کوریلا د خپلو وروستیو سفرونو په اړه ویلي منځني ختیځ ته دغو سفرونو ماته له خپلو شریکانو او هم په دې سیمه کې د جګړې لپاره د امریکا او د هغې د متحدینو د چمتووالي په اړه لا زیات معلومات راکړل. هغه زیاته کړې زه یو ځل بیا په سنډیکام کې د امریکایي ځواکونو د لوړې کچې چمتووالي او مهارتونو او وړتیاو څخه متاثره شوی یم. زموږ د ځواکونو او همکارانو ژمنتیا د منځني ختیځ د امنیت لپاره کلیدي ده. جنرال کوریلا په بحرین کې د امریکا د 15 سمندري اډې څخه په لیدنه کې د سیمې د سمندري امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کړې. نوموړي دغه سفر په ترڅ کې د سمندري ځواکونو ائتلاف د غړو هیوادونو له سفیرانو او د دفاعي ځواکونو له استازو سره کتلي. دا اتحاد چې د 8 هیوادونو غړیتوب لري د نړۍ تر ټولو لوی سمندري اتحاد ګڼل کیږي.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر کال 4000 افغان بندیان له پاکستان او ایران څخه خوشی سوي او افغانستان ته ستانه کړی سوي. خو په نورو هیوادونو کې افغان کډوال وایي چې ډول ډول ستونزې لري.
تیر کال ایران او پاکستان څخه 4000 افغان بندیان را خوشی او افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. دا خبرې د طالبانو کومد کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال محمد ارسلان خروټی د زمری په 13 نیټه ملت ته د دولت حساب ورکولو په پروګرام کې وکړي.
کابو 3000 افغان مهاجرین چې په پاکستان هیواد کې بندیانو د مهاجرینو آتشو او په اسلام آباد کې د افغانستان لوی سفارت په ګډو هڅو د یاد هیواد له بند خونو څخه آزاد شوي. همداراز له بندیانو د کمیسون سره په همغږۍ او ګډو هڅو څخه باندې زرتنه بندیان له ایران هیواد څخه را انتقال شوی دی. همداراز د نورو بندیانو د خلاصون لپاره هم هڅې روانې دي.
نوموړي دغه شان ویلي چې په دغه کال کې د 800 افغانانو مړي چې د بیلابیلو لاملونو له امله مړ شوي افغانستان ته انتقال شوي دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال زیاته کړه چې دغه شان تیر کال 925,509 کسه افغان کډوال له پاکستان، ایران او یو شمیر نورو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. خو په خبره له هم 1,000,000 افغانان په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال دي. نوموړي دا ونویل چې دا کډوال په خپل خواخ ستانه شوي کې د کوربه هیوادونو لخوا په زوره ستانه کړل شوي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران او پاکستان افغان کډوال هغوی چې د دوی په خبره د استوګنې قانوني اسناد نه لري په زوره خپل خاورو وېستلي. پر افغانستاني طالبانو لوکمنې دوه وروسته یو ځل بیا نورو هیوادونو ته افغانانو د کډوال کې دوه بهیر تیز شو. چې په دوی کې ډیر شمیرې په پاکستان، ایران او د ایران لارې ترکیه او نورو هیوادونو کې واړول. څو له دې هیوادونو خپل د مقصد هیوادونو ته ځان وباسي. دوی امنیتي، اقتصادي او نورې ستونزې له هیواده د کډوال کېدو لاملونه ګڼي. په پاکستان کې یوه افغان کډواله میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې لیکل کړي وه طالبانو دوه ځلې د دې د نیولو کوښښ وکړ، نو ځکه دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي.
زه مجبوره شوم چې ما کډه وکړو پاکستان ته راغلم. زه 1000 روپۍ کرایه ورکوم، دا د 2 میاشتو کرایه په ما باندې پاتې ده. زما دروازه ټکې چې زما کرایه راکړه او ما سره دا کرایه نشته چې زه ورته ورکړم. که زه افغانستان ته لاړ شم طالب نه پرېږدي، دلته راشم او د پولیسان مونږ نه پرېږدي. قسم په خدای چې یو شپه هم نه ده چې زه ونه ژاړم. ټوله شپه د دې اقتصاد د لاس نه، د دې پولیس د لاس نه، د دې مشکلاتو د لاس نه زه ژاړم چې افغانستان ته لاړ شم زما ته ژوند نه کېږي.
نوموړي نه وایي چې په ټولنیزو رسنیو کې څه ډول لیکل کړي وو، خو هغه وایي چې اوس افغانستان ته ستون شوی ژوند څنګه دی. له ترکیې څخه افغانستان ته یو تن ستون شوی افغان چې دای هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خود روانی اکم بیشتر بود در جامعه ترکیه موزر اکشرایت بعد زندگی داشته میشم.
پا ترکیه که زمال پار روانی ستونزی دیره وی دیر بد حالت میتیر کرد. سر لده چه اسناد هم ولری پولیس دیوش و دوش بیبندی کوی، انسانی ارزخ دیده بخولاندی کوی. مجبور شم راغلم، ما ویل چه و ماری وچه روڑی هم ولرو کافی ده، خو از دلتا هم جوان نکیگی، زکه کار اصلا نشتا.
دیدی افغانانو ستونزی مدی طالبان حکومت دی کدوالو او بیرت راستاری دون کچارو دی وزارت لوایند عبدالمطلب حقانی سره شریک کړي، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. خو د طالبان حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ادعا کوي چې د تیر کال په ترڅ کې دوی له 3 میلیونو زیاتو راستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو سره د همکارو موسو په همغږۍ مرستې کړې دي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په کوژدنو، زوم ډوډیو، ودونو او د مړي ژوندۍ په نورو مراسمو کې ترسره کیدونکو دودونو ورڅخه د ژوند لار ورکه کړي او د شادیو کارونه ورته سخت کړي دي. دا هم راپور
د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکو سراج الدین وای په ټولنه کې د غربت او بیروزګاری شتون سره به هم په کوژدنو، زومډوډیو او ودونو کې د زیات لګښت دود وده کړي او خلک یې حیران کړي دي. زایی و سیدون که وی ده ناوی راولول پر محال هم لیسراف کار خستل که گی پزید شمیر که موتری پسی روانی کری بی پا چطک تک که یو بل سرسیلی که بی او هم دا وجه ده چه ده موترو ده تکرونو بدی پیخی را منسته که گی او خادهی پا غم بدله بی. غلام علی را تاویل که یو چوب پا واده او ده غم خادهی نور و مراسمو که دغه دودونه تر سره نکړي نو خلک ورته پیغورونه ورکوي او بدره دی ورپسې وایي.
داسې ځوانان شته چې د دغې رواجونو څه وجه نه چې نشي برداشت کولی، زاړه شو، دغسې جنکیم دغسې پاتې دي. داسې رواجونه دي چې هغه د یو غریب سړي د یو د غریبې کورنۍ د وس نه بار دي. یو حاجي چې حج ته ځي هغې سره د تګ راتګ ټکټ هغه هر څه مصارف یې، خو دلته د رواجونو وس هغه نه لري. خپله خپلوانو هغه کلي خلکو له به ور چاله به جوړې کړي او چاله به جانمازونه تسپې دا مساکونه او که چېرته دا رواجونه ونه کړي نو د هغې وجه نه به ټول خلک ورته دغهغه وایي چې رواج نه شي کولی، حج به نه کولی، رواج نه شي کولی، واده
دوی له دینی عالمانو، قومي مشرانو او حکومت غواړي چې په ګډه له دغه ډول دودونو ټولنه خلاصه کړي. په کونړ کې دینی عالمان هم یادو رواجونو په تنګ کړي او پر خلاف مبارزه پیل کړې ده. مولوی سید ولی الله د جمعې په خطبه کې وویل د اسلام پیغمبر هغه نکاح، واده او د خوښۍ مراسم غوره ګڼلي چې په آسان او په کمو مصارفو ترسره شي، خو په وینا یې چې نن سبا داسې رواجونه مسلمانانو پیل کړي چې د اسلام لارښوونو سره په ټکر کې دي او له ډېرې کورنۍ وی آرام تښتولی دی.
مړی کمر نه بند ډېر اسان دی،
په کونړ کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین وای دوی د هر ډول ناروا دودونو مخالف دي او د یادو دودونو د مخنیوي لپاره قومي مشرانو او دینی عالمانو سره هر همکاري ته چمتو دي. په کونړ کې په داسې حال کې یو شمیر کسان د غمخادې مراسمو کې د زیاتو لګښتونو څخه شکایت کوي چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې دغه ملاماتون کې رواجونه شتون لري او خلک یې پتنګ کړي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خبرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نږدې 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړ سوي. د دې ادارې د هغه راپور له مخې چې په ریلیف ویب ویبپاڼې کې پرون سېشنبه خپور شوی، د بودیجې کموالی په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کړي دي. د راپور له مخې د ژغورنې نړیوالو کمیټې خبرداری ورکړی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو لپاره د بودیجې کمیدل د دې سبب سوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې روان میلادي کال له څه باندې 500,000 کسانو سره د دوی په بسیاینه کې مرسته کړې ده. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن په ټویټر کې لیکلي چې دوی دغه شمیر کسانو سره مرسته کړې چې په خپلو پښو ودرېږي او د خپلو کورنیو مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دوی د کرنې او د نورو مسلکونو د روزنې په برخو کې د خلکو لاسنیوی کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د پاکستان په وړاندې په دریو یو ورځنیو سیالیو کې د برخه اخیستلو لپاره سریلانکا ته روانه شوه. د دې ادارې د معلوماتو له مخې ملي لوبډله به دغه مسابقې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه د افغانستان په کوربتوب وکړي. دغه درې ورځنۍ سیالۍ داسې وخت کېږي چې په راتلونکو میاشتو کې د کرکټ آسیایي جام او ورپسې نړیوال جام هم ترسره کیږي. افغانستان په 13 مارچ میاشت کې له پاکستان څخه د دریو شلاوره سیالیو لړۍ ګټلې وه. پاکستانی چارواکي وایي د بلوچستان په مرکز کوټه دغه راز ژوب او قلات کې په دریو جلا پیښو کې 2 سرتیري او 3 افراطي وسلوال وژل سوي دي. د بلوچستانو د ازادي پوځ چې په سیمه کې عمده افراطي ډله ده په کوټه او قلات کې د سویو حملو مسؤلیت منلی دی. نن په کوټه کې د لاسي بم په برید کې د 2 پولیسو په ګډون 15 کسان ژوبل شول. پولیس وایي پرون بیا په ژوب کې د پوځي عملیاتو پر مهال نشته وسوه چې 3 مشکوک وسلوالې په نتیجه کې ووژل شول او 2 سرتیري ژوبل شول. په ژوب کې د سوي برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پولیسو یو چارواکي محمد انیف نورزی ویلي پرون په قلات کې پر سرتیرو موټر سایکل سپرو وسلوالو ډزې وکړې او 2 سرتیري ووژل. د ایران نیمه دولتي اجانس تسنیم راپور ورکړی چې ایران تر ژغ د چټک توغندي د جوړولو ټکنالوژي ترلاسه کړي او دغه توغندي په ازمویلو بوخت دی. د اعلان داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړکیچ زیات شوی او ایران تیره اونۍ له هغو نویو کښتیو پرده پورته کړه چې د 1500 کیلومتره په فاصله لري واټنه توغندي لېږدولی سي. د تسنیم خبري اجانس په لیکنه تر ژغ چټک دغه تازه توغندي په ایران کې د جوړو شویو کروز توغندیو نوی نسل دی چې لا هم د ازم ایشت په پړاوونه کې دی او د ایران په دفاعي ځواک کې به یو نوی فصل وي. د شوزو د فوټبال نړیوال جام د کوارټر فائنل په مرحله کې هسپانیا له هالند او جاپان له سویډن سره مسابقه کوي. دغه مسابقه به د جمی پورس چې د اگست میاشتې 18 نیټه کې ترسره شي. استرالیا او نیوزیلند په ګډه د شوزو د فوټبال نړیوال جام ګډ قرباني دي. دغه جام کې چې د جولای میاشتې پر 6مه پیل شوی، د دې ټیمونو برخه لري ټاکل شوی پیلو به د اگست میاشتې پر 6مه وسی. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونۍ پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیلمن یم چې ټول برک روغ یاست. زه بختیار ساحل مو تاسو د لوبو له میدانه ونیزه ورزشی خبرونه اورئ. د دې ونی د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابیل لوبو په تړاو ریپورتونه، خبرونه او معلومات وړاندې کوو. افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته لوبډله اعلان کړې ده. د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هند کې کیږي ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچ جام په سیالیو کې هم ښې لوبې کړې دي. افغان تکوندو کار روحلا نکپا د نیوزیلند د تکوندو د ملي لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی. د ښځینه فوټبال نړیوال جام له ترسره شویو او راتلونکو سیالیو مو هم خبرو. په دې خپرونه کې به پر دې مسایلو سربیره ګڼ نور خبرونه او رپورټونه هم درته وړاندې شي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو په تړاو هر اړخیزه مرکه کړې ده چې د خپرونې په وروستۍ برخه کې به خپره شي. راسره پاتې شئ. پیل یې د پاکستان پر وړاندې د کرکټ راتلونکو سیالیو ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې راتلونکو درې ورځنیو سیالیو ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په اعلان شوي لوبډله کې تر ډیره هغه لوبغاړي شامل دي چې د بنگلادیش پر وړاندې په وروستۍ لوبلړۍ کې ولوبېدل. دغه سیالۍ به د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې ترسره شي. نور په دې رپورټ کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د یکشنبې په ورځ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې به د اګست میاشتې په 22مه، 24مه او 26مه نیټه د افغانستان په کوربتو په سریلانکا هیواد کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډل مشر، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، احمد شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیر، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب زدران، نور احمد، فضل حق فاروقی، عبدالرحمن، سلیم ساپی او وفادار مومن شامل دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوی د لوبډله کې فرید ملک او شاهد کمال د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی چې لوبډله سره به سفر کوي. بیا د لوبډله په تړاو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان له قوله لیکل شوی، ټاکل شویو لوبغاړو د پاکستان پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی نیولی او ډاډ یې څرګند کړی چې ښه پایله به ورکوي. نوموړی زیاتوي،
جریان کې چې افغانستان کرکټ بورډ په دغه د ورلډ کپ پروسه کې مختلفو لوبغاړو ته چانس ورکړی ده او دغه پروسه کې موږ د بنگلادیش سره میچ وکړل، یو ښه فرصت وو د سریلنکا سره میچونه وکړل، یو ښه فرصت وو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته ورسېدو او د کرکټ بورډ نه مننه چې دوی موږ ته یو بهترین بل فرصت د پاکستان سره لوبو کولو چانس راکړو چې تر څو موږ ورلډ کپ ته او ایشیا کپ ته یو بهترین پریپریشن سره ولاړ شو او تر څو چې موږ د کمبینیشن باندې نور ښه کار وشي، تر څو هغه نیمګړتیاوې وي چې موږ ته موقع پیدا شي، تر څو موږ په هغو باندې کار وکړو، کوچز کار پرې وکړي، ورسره سپورټ سټاف کار پرې وکړي. نو الحمدلله خبره ده چې ټول لوبغاړي فټ دي او چمتو دي دی ته چې دوی د پاکستان سره په سیریز کې برخه واخلي.
دویرو دا چې په لومړي ځل به دواړه هیوادونه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي او تر دې وړاندې د شل اورځو سیالیو په لومړنۍ لوبلړۍ کې افغانستان دوه د یو پر وړاندې پاکستان ته ماتې ورکړې وه.
د افغانستان د تکواندو لوبغاړی روحلا نکپا د نیوزیلند د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د نیوزیلند هیواد تکواندو ادارې په دې تړاو یو اعلامیه خپره کړې ده. ویلي دي د راتلونکي 2024 زیږدیز کال د المپیک په نړیوالو سیالیو کې به ښاغلی نکپا د یاد هیواد د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کړي. د یاد ادارې اعلامیه زیاتوي د نیوزیلند د تکواندو لپاره دا مهم خبر دی چې له داسې وړو او غوښتلو منابعو څخه ګټه واخلي. د دوی په وینا چې روحلا نکپا د نړۍ په کچه یو له پیاوړو لوبغاړو خو او هیله مند دی چې د دوی لوبډلې ته به ښه روزنه ورکړي. ښاغلی نکپا به د اګست په 19مه نیټه د یاد هیواد له لوبغاړو سره په اوکلینډ ښار کې یوځای شي او روزنه به یې پیل کړي. روحلا نکپا د لومړني افغان په توګه د تکواندو په سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ دوه ځل په 2008 او 2012 کلونو کې د المپیک په سیالیو کې د برونزو دوه مډالونه ګټلي وو. بلاخره پاکستانی حکومت پریکړه وکړه چې د کرکټ ملي لوبډله به په راتلونکي نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي ګډون کوي. د یاد هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي که څه هم د خپل لوبډلې د امنیت په تړاو ژورې اندېښنې لري، خو بیا هم دې پایلې ته رسېدلې دي چې لوبډله به یاد ټورنمنټ کې ګډون کوي. دا چې په دې رپورټ کې نورې څه خبرې دي سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت د اګست پر 16مه نیټه ویلي که څه هم امنیتي اندېښنې زیاتې دي، ملي لوبډله به یې په 500 نړیوال جام کې چې په هندوستان کې کیږي برخه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی په راتلونکي نړیوال جام کې د خپل ملي لوبډلې د امنیت په تړاو ډېری اندېښنې لري او زیاتوي چې دا اندېښنې د کرکټ له نړیوالې شورا او هندي کرکټ بورډ سره شریکې کړې دي. د دې وزارت اعلامیه زیاتوي چې باید هندوستان ته د سفر پر مهال د پاکستاني لوبډلې د امنیت په تړاو بشپړ ډاډ ورکړل سي. د کرکټ نړیوال شورا 500 اووریز جام سیالي سږ کال په اکتوبر میاشت کې د لسو لوبډلو په ګډون په هندستان کې پیلېږي چې د هند او پاکستان سیالي به د اکتوبر پر 15 نیټه په احمد آباد ښار کې پیل سي. له پاکستان په لومړنیو راپورونو کې ویل سي و چې شایي هغه هیواد په نړیوال جام کې ګډون ونه کړي. دواړه لوبډلې به تر نړیوال جام وړاندې په آسیا جام کې سره مخامخ سي چې په پاکستان کې پیلېږي، خو د دوی سیالي به سریلانکا کې ترسره کیږي. د پاکستان او هندوستان د خرابو اړیکو اغیز اوس مهال پر لوبو هم پریوته دی، خو کرکټ بیا په ځانګړي ډول ډیره صدمه لیدلې ده. د کرکټ نړیواله شورا له ټورنمنټونو پرته دواړه ملکونه هیڅ ډول دوه اړخیزې سیالۍ نه کوي. دغه راز اوس مهال د هندوستان کرکټ بورډ او حکومت په خپلو سترو سوداګریزو سیالیو آی پی ایل کې هیڅ پاکستانی لوبغاړي، لوبڅار، روزونکي او تبصره کوونکي ته هم اجازه نه ورکوي. باید وویل سي چې په سژني نړیوال جام کې به افغانستان هم د دغو هیوادونو په ګډون له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپلې دواړه سیالۍ له چک جمهوریت او موزمبیق هیواد سره مساوي کړې دي. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې یاد سیالۍ د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره شوې چې افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د چک جمهوریت پر وړاندې 4-0 په مقابل کې لوبه برابره کړه. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې د اگست 5 نیټه له موزمبیق هیواد سره ترسره شوه هم 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د فوټسال ملي لوبډلې تر دې سیالیو د مخه د مرکزي آسیا په سیالیو کې دویم مقام ګټلی و. باید وویل شي چې د فوټسال په تازه اعلان شوې نړیواله درجه بندۍ کې افغانستان 4 نمرې نور پرمختګ هم کړی دی چې له 6 مقام څخه 2 مقام ته رسېدلی دی. د افغانستان د تکواندو اتو لوبغاړو په بیلابیلو وزنونو کې د سپینو زرو او برونزو 6 مډالونه ګټلي دي. یاد سیالۍ په جنوبي کوریا کې د روانې اونۍ په پیل کې ترسره شوې. دغه راز د تکواندو افغان ملي لوبډله به په همدې میاشت کې په نورو نړیوالو سیالیو کې هم برخه واخلي. د دې موضوع په تړاو به بشپړ جزئیات له همایون هیواد څخه واورو.
د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې په جنوبي کوریا کې ترسره شوې د 6 مډالونو په ګټلو سره خپل سفر بشپړ کړ. په دې سیالیو کې د افغانستان په ولای د تکواندو اتو لوبغاړو ګډون کړی وو چې رامینا مینی د لومړي وزن لوبغاړي په خپل لومړی سیالۍ کې د جنوبي کوریا لوبغاړي ته ماتې ورکړه، مګر په دویمې سیالۍ کې له کاناډایي سیال څخه ماتې وخوړه او د برونزو مډال یې وګټه. دغه راز محسن رضایی په دویم وزن کې خپل امریکایي، کوریایي او استرالیایي سیالانو ته ماتې ورکړې، خو له هنګري سیال څخه یې ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په دریم وزن کې بیا بیژن صدرزاده په خپل لومړی سیالۍ کې له کوریایي سیال څخه ماتې وخوړه او هیڅ مډال یې ونه ګټه. همدارنګه حکمت الله زین په 4 وزن کې ښه وځلید چې خپل عراقي او کاناډایي سیالان یې مات کړل، خو هغه بیا د کوریایي سیال پر وړاندې لوبه وبایلله. امید صحاق بل افغان تکواندو بازو چې په دې سیالیو کې د اتلولۍ چانسونه هم ډېر زیات و، خو ویل کېږي چې د لوبڅار د غلطو پریکړو پر اساس هغه د سرو زرو له مډال څخه بې برخې شو او کوریایي سیال ته یې لوبه وبایلله. په 6 وطن کې رامش حسیني سیالي وکړه چې خپل لومړنی سیال چې د ګوام هیواد اړوند و په غټ توپیر یې ماته ورکړه، خو د استرالیاوي سیال پر وړاندې مات شو او د سپینو زرو مډال یې وګټه. په 8 وطن کې بیا محمد اشرف شکران د افغانستان لپاره سیالي وکړه او خپل لومړني 2 سیالان یې مات کړل، خو په پایلوبه کې ماتې وخوړه او دویم مقام یې وګټه. په 8 وزن کې علي اکبر امیری سیالۍ وکړه. هغه د باکو هیواد لوبغاړي ته ماتې ورکړه، خو په نیمه پایلوبه کې له خپل ازبکستاني سیال څخه ماتې وخوړه او د سپینو زرو مډال یې وګټه. د کیم انیونګ په نړیوالو سیالیو کې چې د جنوبي کوریا په موجو ښار کې پیل شوی وي د تکواندو 260 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د افغانستان لوبغاړو په کې 2 د سپینو زرو او 2 د برونزو مډالونه وګټل. ویل کېږي چې تر 2 ورځو پورې به د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د جنوبي کوریا چون ښار ته لاړه شي او هلته به د کوریا په آزادو نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د پاکستان کرکټ بورډ تازه اعلان کړی دی چې پخوانی لوبډل مشر انضمام الحق یې یو وار بیا د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکلی دی. یاد بورډ د اګست 8 نیټه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ښاغلی انضمام به خپله دنده د راتلونکي آسیا او نړیوال جام ته د لوبډلو له ټاکلو پیل کړي. نوموړي تر ټاکل کېدو وروسته ویلي دي ورسپارل شوې دنده خورا ستونزمنه ده او هڅه به وکړي چې په دې لنډ او تنګ وخت کې تر ټولو پیاوړي لوبغاړي د پاکستان ملي لوبډلې ته وټاکي. ټاکل شوي چې افغانستان او پاکستان هم په روانې میاشت کې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. انضمام الحق تر دې وړاندې هم د پاکستان د ملي لوبډلې د روزونکو او غوراوي کمیټې د مشر دندې ترسره کړي دي. باید وویل شي چې ښاغلی انضمام په 2015 زیږدیز کال کې د افغانستان ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. آسترالیا را روان نړیوال جام ته خپل ابتدایي 13 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د یاد هیواد کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې اعلان شوی لوبډله به تر نړیوال جامه پورې په بیلابیلو لوبلړیو کې سیالۍ وکړي او غوره 15 کسان به نړیوال جام ته ولیږي. آسترالیا د کرکټ په نړۍ کې له هغو هیوادونو څخه ده چې تر ټولو هیوادونو یې زیات نړیوال جامونه ګټلي دي. په اعلان شوې لوبډله کې ډیوډ وارنر، سټیو سمیت، شان ایبټ، اشتن اگر، الیکس کیری، ناتن ایلز، کیمرن گرین، ایرن ہارڈی، جاش ہزلی ووڈ، ٹریویس ہیٹ، جاش اینگلس، میچل مارش، گلین میکسویل، تنویر سنگا، میچل سٹارک او ادم زمپا شامل دی. دغه راز پاٹ کمنز با پدی نړیوال جام کې د آسٹریلیا د لوبډل مشر په توګه دنده ترسره کوي. یاد لوبډله به په راتلونکو میاشتو کې لومړی له سویلي افریقا او بیا له هندوستان سره د شلوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. باید وویل شي چې آسٹریلیا روان کال په لومړي ځل د ټیسټ اتلولیو پیلو به هم وګټله او انګلستان سره یې اشیز ټیسټ سیالیو لوبلړۍ 2-2 برابر کړه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د 14 غوره لوبډلو پړاو سیالۍ د اگست 5 نیټه د کولمبیا او فرانسې په بریاو سره پای ته ورسېدې. د یاد پړاو په وروستۍ ورځ لومړۍ سیالي د کولمبیا او جمیکا ترمنځ و چې 1-0 پر وړاندې کولمبیا وګټله. دغه راز دویمه سیالي به د فرانسې او مراکش ترمنځ و چې 3-0 پر وړاندې د فرانسې په بری سره تمام شوه. د خزینه فوټبال نړیوال جام د کوارټر فاینل پړاو لوبډلې هم معلوم شوې چې یاد سیالۍ به د اگست په 11 نیټه پیل شي. د کوارټر فاینل په پړاو کې به هسپانیا د نیدرلینډ، جاپان د سویډن، آسترالیا د فرانسې او انګلستان د کولمبیا پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونې دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د اعلان شوي ملي لوبډلې په سریلانکا کې د سیالۍ او نورو مسایلو په تړاو مرکه کړې ده. د دې اونۍ د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی او روزونکی دولت خان احمد زید نور په مرکه کې واورئ. ښاغلی احمد زید، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان په اعلان شوي لوبډله مو نظر څه دی؟
د پاکستان په خلاف باندې لوبډله تقریبا متوازنه او منظمه ښکاري. کسپین بالنگ وګورو، فاسٹ بالنگ وګورو او بیٹنگ آرڈر وګورو، دی سلیکشن له بنیاد نه صدا متوازن ښکاری. خو که تخنیکی لحاظ باندې به موږ وګورو، لوبډلې په تیاری کې ډیر کارونه دي چې هغه باید تر سره سوي وای او په هغه باندې کار سوی وای. نو داسې ښه تیاری ماته نه ښکاري چې سوی ده. نورو لوبډله صدا د انتخاب په اړخ کې که وګورو، فاسٹ بالنگ برخه پوره ده، د بیٹنگ برخه پرادا، د سپین بولینګ برخه پرادا، تخنیکی ستونزې بلري.
د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې په ورستۍ لوبلړیو کې معلومه شو چې افغان لوبډله په میډل آرډر کې لږ ستونزې لري. رحمت شاه، حشمت شهیدی او نجیب الله زدران هغه لوبغاړي دي چې ډیره وخت خپل پرفارمنس نه کوي. کرکټ بورډ ته څه کول پکار دي چې د ستونزې حل کړي؟
او بالکل، مونږ بار بار دا یو خبره کوو چې مونږ تیاری د لوبډلې سینګ نه د سوې غم دغه زوینه دي چې مونږ لوبډله تقریبا ډیره زیاته نورو د نورو ټیمونو بالرانو ته د مونږ بیټسمینان معلوم سوي دي چې په کوم ځای کې خامیانې ډېرې دي او ماته نه ښکاري چې په خامیانو د ډېر زیات کار سوی وي چې د مونږ بیټسمینان هغه ځای کې ټارګټ نشي. که د مونږ اوپنران دي هم ټارګټ دي، که د مونږ میډل آرډر بیټسمینان دي هم ټارګټ دي، او مونږ ته به مخالف ټیمونه اوس ډېر منظم پلان سره راځي او د مونږ لوبډله سدا اوس په اسانۍ باندې ټارګټ کېدی سي. مونږ بیټسمینان د نورو دنیا د فاسټ بالرانو لپاره به اوس ډېر زیات مشکل نه سي. او نو په دغه ځایونو کې کار په کار و او ډېر محنت په کار و په دغه خامیانو باندې کار وسي، اول بیټسمینان پرې آوټ نه سي او هغه ځای کې له خپلو خامیانې سي دي په سترینت یا په قوي نقطو باندې بدل کړي. ماته نه ښکاري چې په دې شانو کار وسي.
د روزونکي په توګه ووایاست چې د یادو لوبغاړو ځایناستې اوس په افغانستان کې شته؟
بالکل، ځایناستې د لوبغاړو شته. زمونږ د افغانستان د کرکټ خو یو دغه خوشخبري او که ووایو د منګه خوش قسمتیم دا د منګه ډیر با استعداد لوبغاړي لرو نو منګه په کورنی کرکټ کې د لوبغاړي ستا چې منګه د ملي ټیم د هر یو ډیزایناستای کېدای سناخه تکړه لوبغاړي ستا او د منګه را روان نسل په ډیر تخنیکی سمره تخنیکی مسائل په دې باندې سنبال ده او په تکتیکی مسائل باندې سنبال ده په کرکټ باندې ډیر زیات پوهیږي او که هر اکیډمی ته لاړ شي په سلګونو لوبغاړي چې دي سهار نه تر ماښامه پورې د یو پروفیشنل یو مسلکي کرکټ په توګه کرکټر په توګه باندې خپل کرکټ کوي په مسلکي توګه باندې کوچز دي روزونکي وسکار سره کوي چې دا شیان پخوانی وو په افغانستان کې نو بالکل د موږ د افغانستان د کرکټ آینده ډیر روښانه ده د هر یو
د پاکستان پر وړاندې څه ډول ستراتیژي جوړول پکار دي
کو ګورو ستراتیژي جوړول سیدی اسانه کار ده سم مشکل کار نه ده من کولای شو سی وینینګ ستراتیژي جوړ کو په دې کې د بیټسمنان د هر بیټسمن رول معلوم کو کوم بیټسمن با په یو لس کسیز لوبډال کې څه رول لري او خپل رول به څنګه ترسره کوي دې ته مونږ یو وینینګ ستراتیژي جوړولای شو ټول ټیم ته باس بالینګ ټیم جوړوي شو سپن بالینګ ټیم جوړوي شو د پاکستان د ټیم بیټسمنان هم مونږ ټارګټ کولای شو او تاسو په فیلډ پلیسینګ باندې ډیر کار کولای شو خو د وینینګ ستراتیژي د جوړولو سره سره د وینینګ ستراتیژي د عملی کولو برخه سیدا ډیر زیاته مهمه ده د مثال په ډول باندې کې چې ته مونږه پاکستانی بیټسمنان یا یو بیټسمن چې ته ټارګټ کوې چې په کوم ځکه د سوځيږي او کیږي نو هغه ځکه مونږ ته په کار دي چې بال وکړو نو کاغه ټارګټ بالینګ مونږ نسو کولای هغه ځکه بال نسو غورځولای نو دا د مونږه د پاره بیا مشکلې کې د بیټسمن او ټاول نو هم دې چې مونږه یو دیو بالران ته و ستراتیژي جوړو کو چې هغه ستراتیژي مونږ په ګراوند کې عملي کولای نسو نو بیا مونږ د پاره مشکل ده وینینګ ستراتیژي جوړول اول جوړول ډیر زیات ضروری دی له جوړول نو وروسته بیا دې عملی کول یو لوی برخه ده چې دې عملی کول په برخه کې به مونږه امکان ولري چې ناکام شو ځکه چې مونږ دغه د عملی کول لپاره باید مونږ ډیر ټایم ولرو او لوبغاړي تیار کړو هغه وینینګ ستراتیژي باید ډیر مخکې تیار شي هغه په کمپونو کې تیار شي هغه باندې کار وشي ټارګټ پریکټس وشي سناریو ټارګټ پریکټسز باید ډیر زیات وشي هغه شیان دلته نه کیږي په افغانستان کې بدبختانه په افغانستان کې صرف هر لوبغاړی لګیای د ځان په تیاری باندې کار کوي مونږه لوی بدبختی دا ده چې لوبغاړي سیدی د ځان په تیاری لګیا دي او ځان جوړوي د بل مخالف ټیم ټارګټ کول او یو ته ستراتیژي جوړول او لوګونه میچونه ګټلو ته تیاری کول په دې شمانه په افغانستان کې کار نه ده سوی او نه ما لوسلې دلې تر څو پورې سیدا کار مونږ ونه کو مونږ غټ ټیمونه نسو وهلای او میچونه مشکلې دي دا
لومړی ځل دی چې افغان لوبډله په سریلانکا کې د بل لوبډله قربتوب کوي دا به څومره غیزمن کاروي
بالکل سریلانکا کې یو بل ټیم مل مکول او دغه قربتوب کول به فائدہ صرف مونږ ته داو کې مونږ چې سپین بولینګ سیدا چې څومره مشهور ده او سپین بولینګ هم خو سی نو سپین بولینګ یې د مونږ نور ټیمونو لپاره سردردای ده که سپین بولینګ مونږ ته خو بولینګ کوي او ډیر چانس تا چې په سریلانکا کې د مونږ سپینران خو ځلېږي نو دا یو چانس مونږ لرو چې مونږ په دایو ځای کې ډیر خو ځلېږو نور زینه ما ته د سی بیټینګ او فاست بولینګ د سی نخکاری سه ډیر به مونږ په دې برخه کې وځلېږو
پاکستان هم د لوبلړې ته خپل تر ټولو پیاوړي لوبډله لیږي دا ځل به سره مقابله څنګه وي
بالکل یو د دې لوبو د تیر سیریز سم کوم ګټلې و خو پاکستان سي د مونږ خپل ډیر ځوان لوبډله را لګلې و د پیره بده خپل مکمل ټیم را لګي او با تجربه لوبغاړي را لګي او دا فارمټ سي د 500 ورځې فارمټ ده او 500 ورځې فارمټ کې سي د مونږ ډیر زیات په خنخ کارو نو کوم خپل تاریخ ګورو د کرکټ 500 ورځې کې مونږ ډیر زیات نه یو ځلې دي لکه څنګه چې پکاره ده مونږ یو ویشا کپ سي د ای پی ایل نروسس کوم ویشا کپ سوی و هغه کې ټیم ډیر خزلې دي او لږه نروسته به مونږ ټیم سي د وان ډی کرکټ کې دومره خنه ده زلې دي خو تا مې د کرکټ تر کوي سو پاکستان ډیر ایکسپیرینس ټیم ده پاکستان با تجربه ټیم ده په یو ورځنی لوب کې د مونږ ټیم نه ډیر خر
د افغانستان په اعلان شوی لوبډله کې سلیم ساپه وفادار مومن چې د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ولو بول شول پوره چمتو نخ کاریدل او دوی ډیر وخت له کرکټ ورسته هم و فکر کوي چې د لوبډلو ته یا د سیالیو ته هغه لوبغاړي مناسب دي
او سلیم ساپه او وفادار مومن چې دی دغه د بیټسمن دی او ټولو مهارتونه له دوی سره نسته ځکه دوی خو ټارګټ نسی وستای او د ټارګټ کې بال نسی کوي
دوی سره دی ویریشنز هم ډیر زیات کمای ده او دوی سره سدا سوینګ بولینګ هم نسی کوي لکه څنګه چې پاره کیږي او څنګه چې عظمت کولای شي. بالکل دی دوه ټیم کې اچول سی دی دا د ورلد کپ د پاره او دوی ته پکار دي چې دا له ټیم سره وساتي په دوی باندې زیات ټراست دی لوبول نه ده پکار دوی د ټیم سره وي تر څو پر دوی له ټیم سره او له د ماحول سره او له غټو میچونو له ماحول سره او د بیټسمین د اوټولو په ستراتیجیزو په دیشانو په نت کې کار کوي دا ښه خبره ده. خو زما په خیال باندې عظمت باندې نوې بال کول سي دي منګه ویرو عظمت سي د دواړه سونګ ډیر ښه کوي له ډیر پیس سره کوي غالک نه منګه فائدہ اخیستل دي پر کی سره پر کی سره په نیو بال باندې عظمت بالینګ وکي نو دا به ډیر اغیزمنه وي. او نور دا دوه کسان چې کوم دي د دوی نه مات عبدالرحمن ډیر ښه ښکاري نو دوی دواړه د یو څه وخت په بینچ باندې تیر کی تر څو پورې د ایشیا کپ او د ورلد کپ لپاره دوی خپل ځانونه تیار کړي. دومره فټم نه ښکاري او د دوی په لاین او لینث او په دیشانو کې هم ډیر زیاتې مسلې دي. د وسه پورې پر ریدم هم نه ده جوړ. دوی څه په نیټ کې کوم بالینګ کوي ډیر تیز کوي چې کله میچ ته سي دوی د پیس هم ډیر سلو سي هر څه ډیر خراب سي وجه دا ده چې دوی میچ پریکټس هم نشته دوی د وخت پورې ټیم سره وساتل سي.
په سریلانکا کې د ایمرجنګ سیالیو پر مهال ابراهیم عبدالرحیمزي ښه توپاچونه وکړه. ښکاري چې په سیم کنډیشن کې ښه توپاچونه کولی شي دې لوبلړۍ ته نو په کار.
بالکل ابراهیم عبدالرحیم زای سدا د ښه یو ښه استعداد ده. زمونه ما د ډیره وخت د خزلیګي فرست کلاس کې ولستي کې شپږیزه کې د ټولو کې خزلیګي خو څه زوینه دي. انټرنیشنل کرکټ سدا یو بیل لیول ده له دې لوبونه لیول جګ ده نو د ته ټایم په کار ده چې غلی ول ته یا ځان تیار کی یا غلی ول کې دای لوب یو کی او څه شیان چې دي د ته کار په کار ده لکه د پسپرینټ باندې کار په کار ده. کریس اټیک سدا د ډیر ماته سلوخ کاری باز دې د سلک تخنیکی مسائل لیس په دې باندې د کارو کی نو دای به نور هم د انټرنیشنل لیول لپاره یو پیاوړی فاست بولر سی. نور په استعداد کې هیڅ شک نشته او سیمی کنډیشن د پاره خو ډیر زیات ضروری ده. بال سوینګ کول کې خو مهارت لري ان سوینګ ډیر خکې په کار ده چې د الګ په هر ځکه وساتل سي نور ذاتی ځای نه سي او کرکټ کولو چانس ورکول سي.
د دې لوبلړۍ په تړاو مو نظر څه دی چې د کومې لوبډلې د بریا چانس ډیر دی؟
بالکل که یو شی ته مونږ وګورو که چې ترې مونږ سپین بولینګ او فیلډینګ ډیر خکېږي نو د مونږ چانسز بیا ډیر دي چې پاکستان له 240 لنزو پورې وسوځي. بیا د مونږ ټیم د دې قابل ده چې 240 یا 240 ته کم رنزونه سي دي چیس کړي. په چیرته مونږ یو ټیم مونږ نه 200 او 200 کوي بیا چیس کول د مونږ لپاره ډیر سخت دي ځکه د مونږ میډل لډر بیټسمینان سي دي د مونږ درې بیټسمینان سي دي سل بالا تقریبا په شریکه باندې ډاټس راولي تر ډیره وخت نه که خو میچونو ته وګورو نو سل بالا مونږ درې بیټسمینان سي دي ډاټ کوي نو په هغه صورت کې بیا مونږ ته 200 رنزه چیس کول سي دي ډیر سخت سي. او نن سبا په ونډي کرکټ کې یو د ټیم نسته چې هغه تر 200 او 200 رنزونه کم رنزونه وکړي. مونږ یو صورت کې چانسز لرو او امید لخپل سپین بدلانو امید لرم چې په سریلانکا کې به ښه ځلیږي.
هغه کوم مهم بدلون دی چې ته غواړي باید افغان لوبډله کې راشي؟
بالکل د افغانستان ټیم تاسو کوم کوچینګ سټاف ده دا خو باید ټول تغیر سي. دا ډیر مهم زیات بدلون ده ځکه چې د ټیم په تیاری کې اټس رول د ما په خیال باندې نه ادا کوي. ټیم اټس تیار نشه ځکه ټارګټ تیار بالکل نشه. خو هم دا خبره سوې ده که څوک په شاټ کې چاوټیږي او سم شاټ کې چاوټیږي که د چا سټرایک روټیشن مشکل دي او سم سټرایک روټیشن مشکلات لري که د چا فټنس مشکل دي او سم د فټنس مشکل لري نو اول خو کوچینګ سټاف او دا د روزنه برخه او دا ټول او دا ټرینران دا باید تغیر او تبدیل سي. بل څه دا میډ راډر کې از کوم کیسه منګه ګربز او ټیګي ولغنه روسه من کوم سره کم لوب کیږي په دې ځای کې یو بیټسمن په کار ده چې د دری لوبغاړي سی یو قسم لوب کوي تقریبا ډیر ډیفنسیو لوب کوي. د منس کې یو ال راونډر لوبول په کار دي تر سو پوري منګه د رنزونو په چیس کولو کې او د رنزونو په کولو کې څه مشکل ونه لرو. پراپر بیټینګ آرډر لوبول په کار دي ته 15 بیټسمنانو پورې پراپر بیټسمنان سی دی لوبول په کار دي. ډیر زیاته تکیسه ده په بولینګ نه دی کول خاص کر په سپن بولینګ کول په کار نو موږ په اړه برخه کې باید پیاوړي اوسو. او کوم جیو کې چې موږ بل مهم شی سي دا عظمت. عظمت نه موږ هیڅ کار نه دا اخیستې. عظمت نه باید ډیر زیات کار واخیستل سي هم په نیو بال باندې ولو بول سي بالنگ پہ اسی او ہم مخ کے چانس پہ بیٹنگ کے اور کول سی یا یو زے اور تو معلوم کی غت یو رول ور کی یو ٹارگیٹ ور کی شاہ خپل خپل جان پو حاصل نو دی منگا پٹین کے فرق دی بیٹنگ او دی بالنگ اوور آل بڑی فرق منگا محسوس کو
پاخره کرا ته وای کوم مهمه مشوره افغان لوبډل ته لري
بالکل مشوره می داده چې لبایلونو نو باید مونږ ونډار شو او هر سړی باید خپل داډا لوبو کې خپل کوم کوي نکتې سي دي هغه باید بالکل استعمال کړي او کوشش وکړي چې څه شي زده یې هغه په ګرون کې پری دي او لوبې نه وروسته باید درمان دونه کې چې مونږ باید کش کې دا کړی وای او کش کې دا کړی وای نو مطلب می داده چې یو څلور لس فیصد کوشش سره د ګرون ته کوشش کله چې ګرون راوځي او لوبې بایللې سي مطمئن وی سیارا ما یو سلولاس پسا دا کوشش کرده و لوبا کی گتل و بایلنس تا نو خد آده دیو که منگا دوای ور سرا دی و زبردست کرکت دیو که و بایلن رو نده داریگی گتل و بایلن پلو با کستا
دا لوبو له میدانه ونیزی سپورتی خپرونه درنو مینوالو دا دیوانه خپرونه همدل تا پای ترسیگی لملتیامو مننه کوم
ورزش، دروختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.